په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ساور یو لسمه د میاشتې لومړۍ نیټه. د دې خبرونه ډیره برخه دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته بیل سوي ده. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه مهمه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. پیل له خبرونو کوو. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوهې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنوي تاسول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوی چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکول په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوی چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینو او نارینهو په وړاندې ورځني اقدامات د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورونای غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 د کال لپاره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه تر سره شوي چې په ترڅ کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول شوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووینونوس ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 ملیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2023 د کال پورې پر قدرت پاتې سي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2023 د کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنه کې له 50 سلنه زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړي او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې په ورځ وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړه برخمنو محلي پولیسو د شنبې په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نشه شوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دیر اسول. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونه دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزله وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوي. تفصیل په دې راپور کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرس تر دې غونډې مخکې په یوه ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرس ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیز موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 5% ترلاسه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي وخن زما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنیول ورو په ورس کې اقلا نیو ځلی یا دوا ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وې. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان لته باندې یو کال ریسې په پیښور کې ژوند کوي. نو موري شاوخوا شل کال په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالې څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خو زه هیڅ نه و لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کی. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکاره کېږي زه دې ونه سم کتابونه تم دغه وخت بیا څومره پټانګي
واقعا چې ډیر پتانګي. حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې د لري راغلي دي، غوي ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دا فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم. یا وطن یا ما چې حق نه لري، په غم
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ور په پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړه؟
هاي څه وایم، ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حد منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري، نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي، ډېر ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلان بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلان لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوری ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کو.
بله، تاسو له ټول نيز رسنیو دا ونه وکړئ چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلیکي کوم اړه لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیوزلی یا دوا ځلی. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي. هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړ سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه طبي د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې د په هر برخه کې زه د کني کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د دې کلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره توپیر دی؟
واقعا پات وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوي په هغه موضوع باندې، هغه ډیر څه اسانه و ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو ریپورت یو څه به موږ خبرول. خو دا څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډیرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي. او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ پر رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سم د لاسک برا اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکار سو او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات او څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې معلومه خبره ده او څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس مش پر لیکونه او رسنیز فعالیتونه باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
بله دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر واغ ټول لارل په ما خبر لوله پاشول درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې لدی لارس خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېر وخت باور وکي زه شکر کاجم چې بس شکر چې همدغه ټولنیز رسنۍ ټولنیز رسنۍ چې موږ کولای سو خپل ځختر یو ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسي لري او دغه نه دي پربند سوي او دا ډېر غنیمت ده بيخي تر ډېر حد پورې او زه ډېر خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسي لري او موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ژغ پورته کو خپل ژغ پورته کو او خپل فعالیتونه پکې تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلود لای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړی وزموږ د یاد وتلی وای خو بس ډېر خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سره چې موږ پکې تر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې وکړو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نه څرنا واچول ک درته واضح کړئ چې په اوسنۍ شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي خپل لاسترونې وړاندې کړي نور میرمنو ته او حداقل نور ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک او د انستاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسي نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکړي ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کاچ پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په سطحه وګورو ډېرې میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستاګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنیو سره او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادېږي په څه په له حده زیات خفای است او شیبه مل یاد نه وزي
باور وکي یو له کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاد یو نیم کال زما ته د ایډیټ او دوبلې د لپاره د ام اس اف یا د بيپولي ډاکټرانو څخه ځینې د کړونو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو د لپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم. یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس را کوي باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چیز په دفتری ماحول پوسیل په کار پوسیل ډیره خوبه دي سوي ما هر هغه څه چې تر ټولو ته ډیر یادېږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو دبل د نمبرسې په واسطه تر سره کول یو جام امو درلودل یو دبل تر څنګ به ناست وو موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه می ډیر زوري او باور وکړي که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه هرڅه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل ځینی وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینی وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل مشتیادی چې او زورون کې دي مشت چې موږ خپل په هواد کې نه خپل د تفریح ځایونو څخه خوند سو اخستلای خپل د دوستانو سره نه خپل د خپلوانو سره نه موږ نس کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولار سو خپل په جبه د خلکو سره وژغېږو دا څه درد کې دی او ماته ډیر رایاتیش
د
د افغانستان سخت شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلې چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمن چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دې را تاخلی چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گمې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بيخي زغ زیات مې پکې ولیکلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د خز سره زل ارم، تاسو باور وکړی چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې؟
زه هم دې پوښتنې ته راځم، امداد څومره تاسو ضروري؟
تصور بیخي ګرانه ده، ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنگ ځپلی ولر، زموږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډیر زیات ځان ضروري او په ما اصطلاح یو رقم ګوشهګیری سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته څوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د سیو شای لیکي چې کارخ پرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی او نظام او وضعیت لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره تهم فکر لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې د حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخ یم، دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو. کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې. ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات ما نه واخیسته، زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داس هیڅ کیږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو چې دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چی رزی که هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه وي هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپرواي سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې اولاد دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرئ هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغی. نو څه هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغی، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایم چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادیږي واقعا زما ژړا راځي. همده اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه یې د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اول د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم وخوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري، او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخصې او ځانګړې برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نیره تاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړنه کې د دې دپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 8 سانتي ګرید څخه په ښکته درجه کې وده نسي کولی. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې یعنې کله چې دوی د باندې راوځي د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوځي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزی دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدې تر شهات د غسر یو ځای کیږي، دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالیدلای هم، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزی او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیته ننوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمه برخه دي، هغه یوازې تخمیته ننوځي. شزنه تکسوري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدا چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغوی تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي، او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړس ول د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یوځای سوي دي د رحم خوا ته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د ویني او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه ځان ورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دیته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یوځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربات په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوی هګۍ چې اسپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلای سوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسمې څخه تر 2 لسمې ورځې پورې وروسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره 6 ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې دغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي، مګر یوه خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نسي ګډېدلی، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فالوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بيخي ډېر سره ورته تاسو نسی سره جلا کولای، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو او زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر تر اباس یا هم لاندې خوا ته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلې درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونې ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژندل کیږي. دا باورې چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي، دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه له ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچنی اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه له ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه سو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه سو کولی چې هغه وویني. نلی دل کی دن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالندي پوهانو چې هغوی عینک جوړوونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک ډېر مشهور دي. ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. یعنې کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1480 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1550 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1550 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم زربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې زربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بلې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته شول کېږي. دا د شي عدسیه سو د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
او کې درنو زده کوونکو لخون کې څه مو واوریدل چې د ساينس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوی او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. پنننی درسی ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خون کې به داراته وای چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډول ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډیر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډیره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را پدې خو د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو پر روزنه کې ګټه اخیستل کیږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطې موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغي کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوهم ډول کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند د لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخې لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمې ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل یا هم لمیزه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې لنماس معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابر سو نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بین نظمي منځ راغلی ده، چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درېمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي، لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي. په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ټرانسلیکیشن دی. ټرانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځ ته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. د ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دي هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډول دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دا وي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځ راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیا چې د هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي، په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دی. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځ ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې داون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود دی، یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود دی. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې 1/2000 دی، یعنی په هر 2000 نفر کې 1 نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې 40 کاله وي د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي، او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي په هغوی کې دغه دغه ناروغۍ تناسب 1/10 وي، یعنی په 10 نفر کې 1 نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سنډروم دی چې دا بې نسبي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغې د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه 2 کروموزومونه لري، هغه 2 X دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي دوی د 1 کروموزوم پر ځای، البته د 1 X کروموزوم پر ځای دوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي داخلي نظر هم په منځنۍ سطح کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.